دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیت ونیسي. دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. ګوري که موږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاړه پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوبه کړو. هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي، ځمکې لاندې اوبه کې باز چارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي. دا د ځمکې هغه نمک هم دا ورباندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري، د وچ ساګانو لري، د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي. که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی، دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي. دا اوبه ډېر مفید دي او که موږ تاسو واورې لرو، واورو هم باید هغه ځایونه کې چې لبامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي. که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نم ورباندې ښه کېږي. د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي.
په ښارونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلې کې ځای ورته جوړ کړو، یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کړو، او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچ؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا موږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلی کې لرو هلته یې ذخیره کړو. که دا ذخیرې سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بیرته یې استفاده کړو د حویلی د اوبو ورکولو لپاره. خو دا سیده په ښارونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دی ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګورئ نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو. نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل د موضوع د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم که موږ تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه. نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته موږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده مثلا کابل ده. پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روسته ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روسته که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دقه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور هوادونو که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اغه لومړی څو دقیقې فلټریږي دا ټول فلټر اوبو یو خاطر زی او بل بیا د اوبو ذخیره کوي. او هغه اوبو د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو د څومره اوبو چې راځي ناوونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او له جوچې نه بیا زی همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سین ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کړي دا اوبو بالکل دومره ککړ هم نه دی چې د حویلې نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلې اوبو ورکولو نه نه وي. نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بس دی ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا دا سیدې چې موږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا کارتیا به زمکه لاندې وبوته انتقالېږي کومه او تاسو په سار په زمکه په سار کې کوم تاسو نوې یوه کوچنۍ د ځای لرو چې الته شنه دي الته وبو ذخیره کوي او اور ذخیره کوي بیا دا د خطر کموي ځکه چې دا بیا په طبیعت توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شایم چې دي په وبو کې بیا دا په طبیعت کې دا شنه بوټي بیا دا اخلي نو او په طبیعت کې تصفیه کیږي تاسو په 100% نه او خو یو اتیا فیصد او اتیا او یا فیصد تصفیه کیږي نو په پاکو بوزي
سری صاحب تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه له پاکستان مازاجي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د مځکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په مترونو مترونو ژوره شوې ده هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو خو که د ایران موضوع ته راشم ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څنګه کېدای شي څو وړاندیز تاسو دیو متخصص په صفت لرلی شئ
ګوري وچکالی یو طبیعي پدیده ده خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې ده او تکرار ډیر شوې ده دا په دې معنا چې اوبو مونږ او تاسو لرو دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي خو په بل باندې دا په دې معنا چې موږ انتظار یې نه کوو خو اوبه راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځ راځي او دا اوبه متاسفانه د استفادې وړ نه وي نو دا غیر متوقع حالات لپاره موږ او تاسو باید آمادګي ونیسو یو باس دا دی چې اوبه کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي دا ایران هیواد دا زیربناوي لري موږ او تاسو په مقایسه او وشتواره ډېرې لوی ذخیرې لري او افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې ذخیرې بندونه لري خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیرې لري خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی هغه د اوبو استفادې مؤثریت دی الته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د دوه ډېر اوبو الته د کارخانه لپاره استفاده کیږي د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خود کفا شي او دا د یک په کارخانه په سکتور کې هم باید خود کفا شي او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خود کفا وي نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنانه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله تر اوسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه نو هلته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی موږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي نو موږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی لکه په ننګرهار کې په کونړ کې هلته چې سیندونه دي هلته چې اوبه نه دي باید موږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی لکه به ارزښت وی لکه زعفران لکه هنګ لکه بعض شایان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو هغه سیستم د قطرهیي سیستم د بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکورې په اساس چې موږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې موږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد څخه ورښت لري ځمکه لري هلته کښت ښه نتیجه ورکوي هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو هلته زراعت کوو بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي الته چې کښت ما سر وی خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی ما اویل چې زیربناوي ډیر نه لري دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدت وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدای چې موږ هغه اقلام پرې تولید کړو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ور د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست سکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورې نه رخصتي کوي.
مخکې د دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نوم راوړي په سر باندې په لوخي کې بمتي بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغه باندې بمنګه گزاره کوله. اوس د سي دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ اوس منګه د سي دغه کاوه چې دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه د سي مرګري دي چې د الله د رضا د پاره منګه ټین کیمرا ولي خداس منګه مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آؤٹلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالی، موسمیاتی بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وای چې کله په خلی کې د اوبو ستونزه سیوا شو نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خستون زه هوارا نشوا.
چا چې وسلرو اغوی کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وسنه لره اغوی به وبو پاتې شو. دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو. خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمی دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پای کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکه لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلون راسی په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلون راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا او بوتا لاس نه لري، او هر کال شوخه 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په خبر کې د موسمیاتی بدلونونو په اړه کارکونکو اسف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږه اورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي، او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي لګیا دي
کمیږي. ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکوب میټر کم شوی او یوازې 1100 میوکوب میټر پاتې شوی، چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپۍ پکار دي، چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي، د اوبو د استعمال تکلاره، جدي پالیسي او عام خلکو، کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده، ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 12مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې کرنه، مالداري او د ټراک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وایي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو بوته یې خول په بشپړ ډول وچی وی دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته یې خوغه اکثر وچی وی دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له بیره تللی دا بوغونه پوک ختم شوی.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال سونځو سره نه دي مخ کړی، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندس ښه قبوله کمک سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو بنه راځي.
د دسمبر 12مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، ترکیې ټول یوړل. موږ چې وی غرنې سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځې یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي، چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش دی لری لاري امدارنګ جی آی اس او صاحب سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واور لزان سره وړي، امدارنګ د نباتي پوخخ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت مسؤلیت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزن او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2023 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10م کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزې رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی، چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله دی چې وایي پر لپسی وچکالی کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دی وایي په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي، په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلی چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لګتر لګ 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدی ډلې یوازي په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو اوبو ته لاسرسي محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال پاړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې پاړه مو خبرونه واپری ته ولخ خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغو رسیو شی بو کې لفاریا به د ازادي رډو د واوریتون کې څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشې نه دی سوې، کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبره تر اوسه خونه دی سوې نه دی پاسه خدای پوی نو وګور څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نسته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نسته، زړه غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره، نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي رډو د یو اوریدونکو څرګندونه اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه تشته بي، خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري، او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالي غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شاوخوا بایم زی په جڑا دورش پا شاوخوا بایم زی په جڑا گردگار وای بس پلم راش چانا